بودیجې څخه هر میاشت 4000 افغانۍ او د نورو مالی اسانتیاو سره سربیره جنگی امکانات هم ترلاسه کوي. د فاریاب ګڼ شمېر اوسېدونکي هم دا تاییدوي چې سیمه ییز پولیس او ولسي وسلوال پاسون کوونکي خپل جنگی امکانات او وسلې د پیسو په بدل کې پر وسلوالو طالبانو پلوري. د هغوی په هند چې د مخه طالبانو په فاریاب کې حتی سپک وسلو ته لاسرسی نه درلود، خو اوس مهال د سیمه ییزو پولیسو او د ولسي وسلوالو پاسون کوونکو په مرسته نظامي ټانګونه لري، همدارنګه له سپک او درنو وسلو څخه د ناامنۍ د ودې په برخه کې کار اخلي. د مخه په فاریاب ولایت کې مخالفینو حتی سپک وسله نه درلوده، خو اوس مهال بیا ټانګونه او درنې وسلې لري چې له اردو او پولیسو څخه یې ترلاسه کړي دي. د فاریاب ولایتي شورا مشر طاهر رحماني هم پر سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاسون کوونکو یعنی غیر قانوني وسلوالو د لګیدلو تورونو پخلای کوي او همدا کسان د نامنۍ د زیاتوالي اساسي لامل بولي. ښاغلی رحماني په دې نظر دی ټولې ستونزې یې چې رامنځته کړې دي همدا سیمه ییز پولیس او وسلوال پاسون کوونکي دي. موږ دا کسان ملي پولیسو ته جلب او جذب کوو. رحمانی وایي چې وسلوال پاسون کوونکي او سیمه ییز پولیس د نامنۍ د رامنځته کېدو سبب شوي او په همدې منظور د فاریاب ولایت چارواکي هڅه کوي چې دا کسان یوه منظم نظامي سیستم ته ور داخل کړي او د ملي پولیسو لیکو ته یې جذب کړي. لا بل خوا بیا اندېښنې موجودې دي چې سیمه ییز پولیس او یا هم ولسي پاسون کوونکي د دولت د مخالفو وسلوالو پر تمویل او تجهیز تورن دي، او که دوی د ملي پولیسو لیکو ته ور جذب شي دا به د فاریاب ولایت لپاره یو لوی امنیتي ګواښ رامنځته کړي. له دې سره چې فاریاب کې د 2000 غیر قانوني وسلوالو همدارنګه د سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاسون کوونکو لخوا طالب وسلوالو ته د جنگي او نظامي امکاناتو د برابرولو په اړه اندېښنې موجودې دي، دا چې تر راتلونکي پسرلي به دا ولایت له څه ډول سرنوښت سره مخ شي وخت به یې ځواب وایي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون له وشته ځند وروسته د ولسی جرګې ولسوالي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی نن په یو خبري غونډه کې وویل د انتخابات په راتلونکو لمریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکي چې اجرایي ریاست ټینګار کوي چې اوسنی انتخاباتي کمیسون باید تغییر شي. په دې اړه د صدرالله لودین راپور ووري.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون په یو لړ پیشنهادونو سره د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په راتلونکو میزان میاشت کې کیږي، خو غوښتنه وکړه چې حکومت باید ورته د امنیت او لګښت لپاره چمتووالی ونیسي.
نن موږ اعلانوو چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1995 لمریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره کیږي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې حکومت دغه انتخاباتو ته چمتووالی لري او کمیسون ته یې دنده ورکړې وه چې دقیقه نیټه یې مشخصه کړي. د انتخابات خپلواک کمیسون په داس حال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړه چې اجرایي رئیس وایي د انتخاباتو کمیسون باید نوی شي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي انتخابات به د نوي کمیسون تر چتر لاندې ترسره کیږي.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوي خپلواک کمیسون تر نظر لاندې ترسره
کیږي.
خو جمهور ریاست هغه مهال چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان مسؤلیت د انتخاباتو کمیسون ته سپاره، دا واضح نکړه چې د اوسني کمیسون برخلیک به څه کیږي. بلورته د انتخابات خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د قانون لمخې څوک تر شپږو کلونو پورې د اوسنیو کمشنرانو د لری کولو واک نه لري. ښاغلی نورستانی د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل راتلونکي انتخابات به د اوسني کمیسون تر مدیریت لاندې ترسره شي.
قانونا
د قانون لمخې حکومت موږ نشي برطرفه کولای، او بل دا چې څوک استعفا ته هم نه دی چمتو. قانون اوسنیو کمشنرانو ته اجازه ورکړي چې خپل شپږ کلنه کاري دوره پوره کړي. هیله من یو چې دا انتخابات اوسني کمشنران پاتې ورسوي.
په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان مشر جنداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې که جمهوری ریاست او اجرایی ریاست د انتخاباتو د اوسنی کمیسون د برخلیک په اړه یو خلوشي د کمشنرانو لری کېدو ته قانوني لارې پیدا کېدای شي. سپینغر وایي که اجرایی ریاست ټینګار کوي چې کمیسون دې نه وای شي او جمهوری ریاست خپل دریز نه واضح کوي، د انتخاباتو کمیسون ته دا فرصت په لاس ورځي چې په خپل دریز ودرېږي.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د ایران او سعودي عربستان له چارواکو سره په داسې وخت کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګلې شوي او ډیپلوماتیک اړیکې یې هم شلیدلې دي. په عین حال کې د پاکستان د سیمه ایزو چارو څارونکي د ریاض او تهران ترمنځ شخړه کې د پاکستان د بې پلوه پاتې کېدو او منځګړي په توګه د رول لوبولو هرکلی کوي. په دې اړه له پېښور څخه د ازادي راډیو د خبریال زبی مومند راپور واوري.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هیواد د پوست لخکر جنرال راحیل شریف په نن د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ د کمولو په مقصد لومړی ریاض او بیا تهران ته سفر وکړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په داسې وخت کې سعودي او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو خپل منځي تعلقات خراب شوي او همداراز د ریاض او تهران ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو ویلي صدر اعظم شریف په د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا ایران او سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر سیمه ایزو نړیوالو اړیکو خبرې وکړې. خبر پاڼه همداراز کاږي، پاکستان د سعودي او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته شوې شخړې سخت اندېښمن دی او صدر اعظم نواز شریف دغه شخړې د سوله ییز حل لپاره غږ کړی دی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ریاض او تهران په سفر وځي چې څو ورځې وړاندې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عدلال جبیر او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته راغلي وو او له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د سعودي په مشرۍ د څلورو دېرش هېوادیز ګډ پوځي ایتلاف په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې وې. که له یوې خوا په دې وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات خراب شوي، نو له بلې خوا اسلام آباد پر دغو دواړو هېوادونو بیا بیا غږ کړی چې رامنځته شوې شخړه د خبرو اترو لاره هواره کړي.
د بلوچستان په مارګټ سیمه کې نن د ملیشه ځواکونو پر موټر بمی حمله شوې چې 15 ملیشه سرتیری پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې پر پولیسو او ملیشو په یوه ونه کې دا دوهمه حمله ده. د دې حمله مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلې. نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په راپور کې ووري.
د دوشنبه په سهار د کوټې شهر ختیځ لور ته د 50 کیلومتری په فاصله په مارګټ سیمه کې وسلوالو د ملیشا ځواکونو پر سرتیرو بمی حمله وکړه چې وو سرتیرو ته مرګ ژوبل ورواړوله. د ملیشا ځواکونو د دفتری و چارواکي رسنیو ته ویلي چې سرتیری د مارګټ په سیمه کې په غزمه بوخت وو چې پر موټر د سړک لغاړې شخصوي بم د ریموت کنټرول په وسیله ورواچاودل شو او په کیسپاره 15 ملیشا سرتیری ځای پر ځای ووژل شو او دوه نور په کې ټپیان شول. چارواکي وایي په چاودنه کې د ملیشا او موټر ته سخت زیان رسیدلی او په پیښه کې وژل شوي او ټپیان سمدستي کوټې ته نږدې یوه روغتون ته راوړل شوي چې تر درملنې لاندې دي. په دوو ټپیانو کې هم د یوه تن حالت مرګونی بلل کېږي. تر چاودنې وروسته لسګونه ملیشه سرتیري د پیښه ځای ته ورسېدلې، سیمه یې محاصره کړې او په وسلوالو پسې په شاوخوا کلیو کې پلټنه پیل کړې ده. د دې بمی حملې مسؤلیت سمدستي کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د ملیشه ځواکونو لخوا د یوې خبرې شوې اعلامیې له مخې په تېر 2015 میلادي کال کې په ټول بلوچستان کې پر ملیشا سرتیرو 141 وسلوال بریدونه سوي چې وایي په هغوی کې 340 ملیشا سرتیري وژل شوي او 112 نور پکې ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ تیر 2.5 کال امنیت ډیر شو، خو د نوي اعلی وزیر سردار ثناولا زهري پر اتاګ او د نوي کال له پیل سره د دې ایالت په مرکز او شاوخوا سیمو کې یو ځل بیا وسلوالي حمله پیل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تیر چهارشنبه په ورځ هم د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې د پولیو د واکسینیشن مرکز نږدې پر پولیسو او ملیشا سرتیرو ځانوژونکی برید شوی وو چې 14 پولیس، یو ملیشا سرتیری او یو عام لاروی پکې وژل شوی وو او مسؤلیت یې پاکستاني طالبانو او د جیش الاسلام په نامه وسلوالو سازمانونو منلی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخه تر دې چې په امریکا کې د دیموکراتانو ګوند یوازینی کاندید معرفي کړي، د دغه ګوند درې کاندیدانو خپل وروستۍ مناظره پای ته ورسوله. دا مناظره د یک شنبه په ورځ په چارلستون ښار کې د هیلری کلینټن، مارټن اومالی او برنی ساندرز ترمنځ وشوه. صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات اوروي.
مخکې تر دې چې د جنوبي ایالت د ایوا په ښار کې د دیموکراتانو د ګوند د یوازیني کاندید لپاره انتخابات وسي، د دې ګوند درې کاندیدان د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن، د مریلند پخوانی والی مارتین اومالی او سناتور برنی ساندرز په ورستۍ مناظره کې چې د یکشنبې په ورځ په چارلستون ښار کې جوړ شوې وه یو له بل سره مخامخ شول. د فرانس پریس د اجانس په حواله د دغه درو کاندیدانو څخه هر یو وکولای سوای چې په شتوګه د خپل راتلونکي پلان څخه دفاع وکړي. د هیلری کلینټن او برنی ساندرز ترمنځ تود بحث پر روغتیايي خدماتو، د وسلو پر کنټرول او د اسلامي دولت د سخت دریځ سره پر مبارزې راڅرخېدی. برنی ساندرز خپل ټولنیزو فعالیتونو ته په اشاره وویل:
My proposal provide health care to all people.
زما پیشنهاد دا دی چې ټول خلکو ته باید یو ډول روغتیايي خدمات وړاندې شي. شخصي بیمه باید د روغتیايي بیمو څخه لیرې شي. د روغتیايي خدماتو بیه باید د یو متوسطي کورنۍ لپاره 15000 ډالر ته راکښته شي. دا زما نظر دی باید ومنل شي. برنی ساندرز چې یو خپلواک امریکایي سناتور دی خپل ځان یو سوسیال ډیموکرات معرفي کوي. هیلری کلینټن چې د برنی ساندرز په رقابت کې د ټولنیزو پروګرامونو په لړ کې د اصلي د کنټرول پر پروګرام انتقاد کړي. هیلری کلینټن د برنی ساندرز روغتیايي پروګرامونو ته په اشاره وویل:
I have to say I'm not sure whether
زباورینم چې تاسو دغه پروګرامونو په اړه چنن شپه مو یادونه وکړه او نه ځله د امریکا کانګرس ته واستوي ومنل سي. خو حقیقت دا دی چې موږ د روغتیا داسې یو قانون لرو چې خلک د هغه څخه ګټه اخیستلی سي. د فرانس پریس په حواله تیر کال د هیلری کلینټن هغه رسوایی چې د وزارت پر مهال د خپل شخصي ایمیل څخه استفاده کړې ممکن د دې پر موقف اغیز وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سردار ولی صابر د هلمند له لشکرګاه څخه لیکلي وای سول ته خوشبینه یو، مګر پاکستان د افغان سولې په پرتله خپلو ناوړو موخو ته لومړی توپ ورکوي. محمود روشن له غزنی ولایت لیکلي دي چې وای د سولې څلور اخیزې غونډې لپاره امیدوار یو او هیله ده چې ګټه وره تمام شي. حمدالله ارمانی د هلمند څخه لیکلي اول سوله باید له پاکستان سره وشي او بیا له طالبانو سره. هاشم توخی له زابل څخه لیکلي دي وای د افغانستان خلک له طالبانو سره یو دی خو خدای دی وکړي چې سوله هم وکړي. احسان الله بارک له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلي دي چې وای افغانان ټول سولې ته خوشبینه دي. عبدالخالق هم له هلمند څخه لیکلي چې پاکستان هیڅ وخت په خپلو ژمنو وفا نه کوي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان لیکلي دي وای چې افغان دولت باید اول پاکستان سره سوله وکړي بیا له طالبانو سره خبرو ته حاضر شي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. په دې خبرونه کې مو د چې د آزادی رادیو خبری ساعت او لومړی د څلور ارخیز غونډې په ارتباط راپور درلود. د افغانستان د سولې لپاره دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه واخیسته. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وبلل. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان او امریکا د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو کولی شي هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. امداراس د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې رواني هڅې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې کوم خنډ را نه ولي. نورالحق علومي نن په یوه غونډه کې ویل افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړې ته بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي وسلوالو طالبانو له مخابراتي شرکتونو د خوندي پاتې کېدو په بدل کې د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې په دوامدار ډول د مخابراتي شرکتونو پر انتنونو، مرکزونو او کارکونکو د حملو نه کولو په بدل کې پیسې اخیستي. او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اوږده ځنډه وروسته د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې ده. کمیسیون مشر احمد یوسف نورسانی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دا انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره شي.